دارنګه دی یک شنبه پورس په دې جګړه کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر له 10000 زیاتو خود.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې ځانګړی بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په وروستۍ ترافیکي پیښو کې شاوخوا 20 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ ویلي چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د بدخشان سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 24 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روان میلادي کال په تیرو 2 میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند په یو پیغام کې ویلي د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. دا وزارت وایي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د هیواد له ولسمشر سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي او له چارواکو سره به یې کتنې وکړي. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي او د سویس ولسمشر وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. ویولا امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو په مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال بچي نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي په اوکراین کې د څه باندې 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ومومي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې الور لوړ زده کړو سرپرست وزیران تیر شنبه په 10 سال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یو نړیوال غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د ننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونی او ښځې له تعلیم او تحصیل به برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 20مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داسې حال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د ولسمشر د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف تیره دوشنبه ویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا 3 اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې خو طالبانو په هغه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ او غوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی دی. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ترازو د دوحې د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
سلامونه نیکی هلی دی بس غدنوالو او درنګ ټولو درنو اوریدونکو ته. کا بس لدین په ال کوسی په طالبانو باندې سفر باندې زونه او وی نوم په تور لیست کې او د لا تور لیست نه وځي او په سیمه کې هیوادونه یو ډول د طالبانو ته یا له طالبانو سره هغه تعامل ته حاضریږي. نو که په دې موضوع باندې په اړه باندې بحث کوو، او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کنفرانسونو کې د ګډون موضوع که په دې بحث کوو، تر اوسه پورې طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوي دي یا واک ورته سپارل شوی دی، تر اوسه پورې طالبان لا هم طالبان دي، لا هم ډله ده، لا هم د یو نظام په حیث باندې دوی نه دي پیژندل شوي، دوی مشروعیت نه لري، او تعامل د نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم د یوې ډلې په حیث باندې دی، لا هم دوی مرموز دي. له دوی سره تعامل داسې دی چې د طالبانو نه ویره احساسوي، او د دغې ویرې په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دی، ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموزه ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ترلاسه کړی. دغه په درې کاله کې سي نور هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني، او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا دی. همدا وجه ده.
ډېره مننه جنبا صاحب. تاسو او ترازو، طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحه په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله، او اوس یې په ایران کې د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې لګډون کولو ډاډه وکړه چې هلته د دوحه د درېمې غونډې پر اجنډا بحثونه وسول. آیا ستاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب وویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل شوي نه دي، که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دې کوي چې خپلې غوښتنې په نړیوالو ومني؟
سلام خبرې ته تاسو څنګه سره او ټول هغه څنګه چې موږ غواړو دا د دې خلک څنګه سره چې طالبان یو ډول ده، طالبان او داخلي ما هیله دا ده چې همیشه په دې څنګه وو چې طالبان داخلي کورنۍ افغاني مطلب نه لري، لکه چې هغه واځي نه خو ټول مخ ته ګوري، ټول منافع ته ګوري، هغه تعامل کوي د فاکتو چیلنج کوي، یوه وضعیت دی او دغه تعاملات عمدتا د خپل منافع او د خپل منافع ته کتو د سیلاري چاري نه.
بل جنرال صاحب کوي ځای ته تغیر ورکړي چې ستاسو د اواز کیفیت ډیر خراب دی، که ګوشه کوي کاروي هغه استکه ممکن اواز مې وڅ سمسي. اواز به ښه ګوشه
څنګه لري؟
مهرباني وکړئ
اوس نه راتنګ دی
اوس ډیر صفه سمنن.
ما دا ویلی چې اول خو مې سلام وکړ تاسو ته خغلی اندر ته او ټول هغه کسانو ته چې موږ اوري. بیل شکه چې طالبان تر اوسه پورې هغه ډله شبه نظامی او شبه طریقتی ډله ده چې تر اوسه په خپل حالت کې منجمده پاتې ده، دولتداری ته مخه نه ده کړې، مشروعیت دننه په کور کې نه لري. او زما ماده ته یو هیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري، ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فاکتو روابط ورسره تامینوي، که کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي. مثلا وایم هغه دا هیوادونه خپلو موخو ته په کتو، هغه کومو ستراتیژیکو موخو ته په کتو دوی سره چلند کوي. طالبان یوه ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادونه چې دوی ځي سفرونه کوي، که دوی دغه په اصطلاح د دوی یا وزیران چې دي او نه پوهېږم چارواکي دي، طبعا چې افغانستان خو یو دولت دی، یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده، یو تاریخي هیواد دی. په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي، او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي. نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهېږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، ډله ورته وایي، ټول شیان سم دي، دغه یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته، هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی، طبعا چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي نظامی او اقتصادی موخو ته پکتو دوی سره په تعاملاتو کې او دې تعاملاتو ته پکتو خپل هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي خپل اقتصادي نفوذ ته پکتو ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته همداشان د افغانستان د طریقې دی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي او د افغانستان له طریقې په مثلا مرکزی آسیا کې دا روسیا کې تدیر زیات ارزښت ورکوي چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوا کوم ګواښ د بهر نه کاغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول په افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کې او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیا خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل د لکه چین لکه ایران لکه نور هیوادونه چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومني. سره له دې چې خپل روسیا اوس مهال په لوی کارکیج کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده خو بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت یعنی د جنوب استقامت هم د مدیریت د مدیریت څخه ونوزی او د نورو رقیبانو د روسیې رقیبانو د چین رقیبانو د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزی. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزی.
بله ډیر مننه اندر صاحب. ښاغلی جنباز د سیمه ایزو سیالیو یادونه وکړه که طالبان دغه سی په سیمه ایزو سیالیو یا لویو لوبو کې شکل کیږي فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره کده خبره لږ واضح کو لږ روښانه کو ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل یا د دوه هیل قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل او یا لا هم ډیر واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی. کاغه د $30 میلیون په شکل باندې کاغه د یوې د کاغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې په هر نوا باندې دا خبره اوس ډیره واضحه ده چې د امریکایانو په خصوصا په سیمه کې د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاري کی او په سیمه کې وداسي ګډوډي را جوړ نه کی ځکه چې ډلې ګډوډي جوړول شي نظامونه ګډوډي نه شي جوړول ځکه نظامونه مسولیت ته د مخکې وې طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغه چیلنج یا له دغه ننګونې نه چې طالبان دي دغه څنګه په فرصت باندې دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال همدانن چې طالبان روسیه ته سفر کړی دی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معرف وزیر دی. ګوره د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. فکر فکر وکړه معمولا دغه سې فارمونه یا دغه سې غونډې د دې لپاره وي چې هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورته یې خوا باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا دی قاضی القضات تاسو په ریکلی تاسو علوم او اهمیت مو ګورئ چې دوی کلی څه دي هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو پسې تړلی دی هغه لسره په دې اهمیت ورته قائل نه دی هغه وایي د عصري علوم دي د دیني علومو په ضمن یا په بغل کې اوسي مستقل دي هم نه ځکه دا عصري علوم او هغه ته بېخي د اهمیت ښکاري د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي په دا درې کاله کې ښه دغه تعلیمي بحران ته څنګه مدیریت کولای شي کدا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي دغه درې کاله ستا کومه زیا ورکړې ده یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسول دا څنګه تلافي کولای شي یعنی هیڅ ممکن نه تلافي زه به تاسو خبر ته راګرځم چې ما خبرې ودی نه سي له طالب د طالب په تعلیمي ډګر کې لاس راوړنه سي د طالب چې په څوک زده الته څکي ما د ټول څه فورمونو کې خلک په دغه فورمونو په دغه څوګوندو کانفرنسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي دای په څه شي راوړي افغانستان ته ځکه زه خپل پدغو زده کړو باندې قائل نه دولت سره په مدرسه باندې څوک غږیږي نه په مدرسه باندې سره بحث کوي دا سی کانفرنسونه دا سی غونډه ته بلنې را بلنې دا یو ځای نه ماشي دي او دا یو ځای د دې لپاره دی ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې خلاف باندې څوک ونه کوي نور معلومه خبره ده او بل دا هیڅ معقول نه ده چې روسیا دی دوی ورغواړي الته دی په یو تعلیمي په یو ښوونیز او روزنیز مسایلو په فورمونو په دغه فورمونو کې ګډون کوي او په رسمیت یې نه پیژني او نمونه دي دی د لاتور لیست نه باسي دا معمول دی او دی طبي خبره ده چې طالب یو جدي هڅه کوي چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي او کور باوجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت هم دا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یې کړی دي خلک د رایو د دې حق نه لري او اسلامي امارت هم دا ده چې څو تنه ملایان سره راځي چې او یو نفر یو مرموز انسان دغه وټاکي امیر وټاکي او دوی سره بیات وکي او دا نور خلکو ته وایي چې خامخا په دې سره بیات کوي کایونه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار اوسه هم په هغه دنیا باندې او باغیان یاستي تاسو به هغه د محمد د خبرې هم اوریدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کولو په خلو باندې غږ کولو وسوال دا ټول مخالفت دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی کڅوک دغه مخالفتونه نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی او د خلکو اړیکی ورسره ادنړی د سیمه اړیکی په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کی دا سه فرصت چې دوی ته تاوان ونسی ک نور ته ګټه وکړي خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته تاوان ونسی او ورستی دغه خبره تر اعظمه ک طالبان په دغه لوبو کې پسیکل کیږي سی یو دی بل هیواد په ضد باندې کاریږي دا به افغانستان ته بل هم بدبختی راوړي جګړه راوړي تکنیا بچی ډلې هم دا رسېږي هغه یو نه یابته دنه سی ختمي کیږي په پای کې بل جګړه راځي دی بل نه بچی ډلې په پای کې بل جګړه راځي ان دی بچګړه افغانستان ته راوړي بل دغه به نه
بل جنبان صاحب چین روسیه پاکستان ایران او څو نور هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او دوی سره تعامل لري د تهران لغونډې وروسته چین او پاکستان دوړو لنړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړش د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار لنړیوالې ټولنې ولې غواړي جنبر صاحب आवाज می اوري
بلې راک نشتا
و اوس مهرباني وکړه ستاسو आवाज اوس راځي
بلې دا غسی او دومخه چیلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دي یو خو د نو غوړي چې ټول سیاسي بار دی ورګلې تفلي چې ماهیت معلوم نه دی مخې معلوم نه دی کارونه معلوم ندی سره دی چې پاکستان خو په دې کې کامل مشکل دی ولنګو که هڅه نه د دې ځان لری کی او د نمایان کې چې ګویا ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکېل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کولو د تجهیزول تمویلول یې انګېزه ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. یعنې دغسې یو دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټولې دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او هماغه چې تاسو وفرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډارېږي چې هغه سیاسي چلند د دوی بربند شي، ګرچې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څومره د مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خو خپل کوم ګډون دي کې منتفي کړی دی، یعنې دوی منکر دي چې د دوی پکې لاس و، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان پاکستان کې ډلې ټپلې، یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی. او بله تاسو خپل حتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پي دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لرې کړو افغانستان ته منتقل کړو، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ ده د پاکستان نن سبا چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته په کې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و، په اسلام آباد و، په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کته کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې دا په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري. دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب کړی دی. هغه ملا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل. دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د ازادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د ازادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولنیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. او په کار ده چې د دوی د خواه مدیریت کې دی. یعنې دغه دوه مخې سیاست د دوی دوه مخې چلند همغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی، تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته. بله،
مهربانی. مننه. اندر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زاخاروا تازه ویلي دوی د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو اغیزناکه وسیله ده؟
نه طالبان بلکې برعکس دی. حتی زموږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشهیي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو مخکې هغو تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړي دي هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشهیي توکو په قاچاق کې پندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت په مهال باندې د کندهار او هلمند په دغه سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې په دې دغه په بارامچې ته بخنه ولم په بارامچې باندې الکا دغه توکي زیات قاچاق کېدو. د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشهیي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه سته دی، همدغه سي اوپن بازارونه سته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې را نکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمې هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کې کوم تعامل کوي هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای چې مخکې ما اساس ایښی دی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص دی سي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې لاوده د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه اړه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي د خلکو باورونه راکم کی او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی طالب د تاسو نجات د تاسو ژغورون کړي او هلته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه وه واضحه وه مخکې هم سوي وه چې دلته دا سیمه نه امن کول غواړي او دا سیمه نه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې د دې په خلاف باندې ونه کوي. همدغه قاچاقي کوم مواد مخدره په هر څه کې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه ونه کوي کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کوي اصلي خبره برعکس.
ډیره مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیات سي حالت ته چې د باور کوي و هغه درو چې د افغان ملت ویلی دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې درو وړي هغه کوي او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، په عین وخت کې د سه هم قیدوی چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولای شي د نن په کې تغییر راولي او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي هموغه نه دوی جهان بینی زیاتیږي او هموغه نه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي د نن په خپل ماهیت کې. نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور هم نه لرم په دې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دې کې امکان د دې لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نور دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نیم او زه خیانه هم نیم چې دا هیوادونه یعنی څنګه انتظار لري د یو شبه نظامی دلی نه
چې
په ماهیت په هیڅ ضرورت ترجیح نه ورکوي او داسې انتظارات لري.
ډیره مننه. 15 دقیقې بحث مو له آزادی رادیو واورید میلمانه و د ملي امنیت چورا.